السلام علیکم ملیحا امیر زاده دا پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه ونی خبرونه سروې کې مو هر کله کوم په دې خبرونه کې له مخاورو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه درو
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي
د پښتنو سیاستوالو مدني فعالانو هنرمندانو او نورو سره دا هوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو
سیاست سره بالکل لگاونه
د مشال ریډیو اوریدونکو د فیسبوک او د یوټیوب پانو کتونکو سلامونه مې اومنه ملیحا میرزاده مو په سرویونی ز خبرونه کې مهر کلی کوم امید کوم چې تاسو ټول بخیه نن را سره په خبرونه کې ل برتانیې ډاکټر مریم عالم خان ملمنه ده مریم عالم خان په برتانیې کې سرجن ډاکټر ده ډاکټر مریم ل خیبر میډیکل پوهنتون په خبر از تکړه تر لاسه کړی دي هغه د عمومي سرجری او د سینې د سرجری متخصصه ډاکټر ده هیته د خپل کار په سر یو شمیر جایزه اوارډونه ملاو شوې دي په خبرونه کې د ملمنې کار ژوند کوششونه تکتنه کو تاسو را سره ضرور برخه واخلئ او کو د ملمنې نه سپوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ اول د ځان سره د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره او د سکایپ په تو لیکه چې داسې دي د مشال ریډیو د ټلیفون شمیرې دی 00022001005 00022001005 00022001005 00022001005 د واتس اپ شمیره هم لرو 00072001005 او د سکایپ پته مو د مشال ریډیو چې داسې لیکو MASHAALRADIO سروې خبرونه ته خره اخلاص ملیحا میرزاده هم د خبرونه کوربنا ماسره ل برتانیې ډاکټر مریم عالم خان صاحبه ملمنه ده اغه ته ستړي مشوې او سلامونه مې قبول کړي وعليكم
السلام ډېر
مهرباني مننه چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې برخه اخلې او ریډونکو کتونکو ته وایو چې ډاکټر مریم عالم خان عمومي توګه نه په ورځ دوی سرجری او دوی ډېر مصروف وي خو موږ دوی نه ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ سره نن یې اخلې څنګه جی تاسو ښه صحت مخه دي
ډېر مهرباني او جی تاسو ډېر ګرانه پښتو انډرستاند کولو کوشش کوم
نه دا ګران ان شاء الله خبرونه به ډېر خزي تاسو بس پخپل ساده عام لهجه کې ما سره خبرې کولې شي ډاکټر مریم عالم خان صاحب دا نیم ساعت یا نیمه ګنټه پروګرام چې دی مونږه تاسو ته خصوصي تور باندې ځانګړي کړې دینو تاسو ژوند او کار ته بکتنه کو او ریدونکو کتون کې هم کولې شي چې مونږ سره په خبرونه کې برخه واخلي تاسو نه کوڅه ته پوسونه کوي غواړینو غوی کالونه به مخلو نو شروعات به وکړو چې ډاکټر مریم عالم خان د خیبر پښتونخوا د کمې سیمې سره تعلق ساتي
بیسیکلی فاميلي تعلق ساتي 400 سره زما بابا 400 کې پیدا شوو الټنه د لو سبق ویلو او بیا لیټر اون د ایجوکیشن د لپاره مونږه به خبر ته مو شو یو نو بیسیکلی د 400 نه تعلق ساتم
خا 400 نه تاسو تعلق ته او تاسو چې د تعلیم لپاره تاسو په خبر ته بدلی شو د تاسو د والد صاحب او د وکالت ذکر کړی نو څنګه دا سفر ډاکټر مریم عالم خان صاحب تاسو نه به تاسو کو تاسو د شروع نه غوښتل چې تاسو ډاکټر جوړ شئ
نه زه اصل کې د ماما بابا درې ملور وم نو زمانه مخ کې دوه نورې وې او بابا چې لویر و نو د بچپن نه اول بابا ته کتو باندې اومدا خواهش ظاهرې دو چې زه لا کول غواړم بیا ورو هغه ټایم سره ستاسو دغه چینج کی نو څه ټایم کې ما دا هم غوښتل چې زه استرونوټ جوړ شم یا سافټویر انجینیر جوړ شم په کمپیوټر کې نو هر ایج سره سره خواهشات چینج کېدل او ایمز اینڈ ابجیکټیوز بدلېدل د ماما بابا ډېر زیات شوق وو د ډاکټری طرف ته ما به پرسنلی انګلیش پوئټری کولا پینټینګ بکولو نو ما ته لګی چې زه ډېر کریټیو انسان یم آی آلویز لایک ٹو ڈو تھنگز where I could use my own creativity.
تخلیقی صلاحیتونه در کې ډیرو خاجي
ډیر زیات وو خو ټایم سره دا سه فیل شو چې کزه ډاکټر اشوم نو شاید زما مور پلان ته به ډیره خوشحالي ملو شي. نو شروع نه داسې اوبسیشن نو خو الحمدلله after going through it I'm happy it was the right choice.
شکر تاسو وای چې تاسو خوشاله په دې فیصله. انسان کې بالکل بدلون راځي په سوچ کې په فکر کې. نو تاسو وایئ چې مختلف مسلکونه یا پروفیشن تاسو غوښتل چې هغه خپل کې. خو بیا اخیره کې تاسو ډاکټري طرف ته رااله. خو بیا ډاکټري کې هم سرجن جوړېدل لکه په خیبر پختونخوا کې به مونږ ته پوسو کو چې تاسو څه فکر کوئ د سي پختنې سرجنې شته ډېرې او کنه تاسو دې طرف ته څنګه راغی بشوي؟
چکله ایم بی بی ایس ما وکړو نو زه خیبر ټیچنګ هاسپټل ته هاوس جاب ته لاړم. او اول غوښتل ما چې زه ډرماټولوژي طرف ته لاړ شم, سکن سپیشلیست جوړ شم. نو په سکن کې ما 6 منس تیر کړل او بیا ما ته په سرجري کې 6 منس تیرولو صرف هاوس جاب کمپلیټ کولو لپاره. هغه وخت کې زما ملاقات شو ډاکټر مامونیر سره. چې کوم خلک په خبر کې دی به ډاکټر مامونی ډېر ښه پیژني. ماشاءالله اوس هم پروفیسر ده, هډ اف ډپارټمنټ ده په خیبر ټیچینګ هاسپټل کې. هغه سره چې ما هاوس جاب کولو نو ما ریئلایز کو چې یو هغه فیمیل سرجن و او هغه سره یو 18-19 میل ډاکټرز او ټرینیز او یو زه هم. نو ما ته داسې فیل شو چې په دې پورا ډپارټمنټ کې مونږ دوه هی فیمیلز یو او پیشنټس خو ښه ډېر دي. نو دې ډو نیډ ا فیمیل سرجن فور شور. نو ما دا ایز ا چیلنج واغستو چې ما ته داسې یو فیل ته تلل دي چې کوم کې زما ضرورت هم دی اینڈ آی کین ریلی پروف مای سیلف اینڈ میک ا ډیفرنس. نو چیلنجز خو مشهور نه خو خو او دا مو کله سوچ نه وکړي چې دا الکانو نه پس طریقہ کم یو یا نشو کولے. نو ڈاکٹر مامونیر واز دا مین انسپریشن. اگے نہ پس ما تو فیل شو چھ ما تو دے فیلڈ کے ٹریننگ کول دی اسپیسیفکلی ز کچے فیمیل پیشنٹس تا یو فیمیل سرجن ٹریٹمنٹ کئی نو ابیسلی ما دا پارا ہم یو سیٹسفیکشن دے او دا پیشنٹ دا پارا ہم
صحیح.
نو سرجری مزا کا خواہ کر
صحیح. مطلب تاسو یوی ملگری ڈاکٹری چی ستاسو نمش روا ہوئی تاسو تشویق کرے چی تاسو سرجری طرف تراشی او تاسو مخ کی موئے چی تاسو دیر خوشا لئے. ڈاکٹر مریم علم خان صاحب تاسو شروعات دا کم زینو کو خیبر ٹیچنگ اسپتال کے فکر کم چی تاسو مخبل خدمات ورکڑل اولنے سرجری مدہ سوا
اولنې سرجری دا سه وچ د سکن ډپارټمنټ ته راغلی وم. نو چې کوم زما سینیئرز وو هغه ته فیل کېدل چې د دی جی نه کوزمټکس یا سکن طرف ته ډیر شوق دی. نو زما یو سینیئر ډاکټر وو غالبن ډاکټر ندیم, هغه اوپن اپنډیسکټمی کولا. نو چې سرجری ختم شي نو ان کې تاسو ته هغه سکن واپس سټچ کولی. نو ما ته لاسټ انسټرومنټس راکړل. ما ته ویل چې ته دا سکن چونکې ستا سکن ډیر خوښ دی as a field no ta da closure to ka cheta sta aesthetics nor khashi cheta pa the skin pa surgery bane poeshe. No first time che me ara skin close kono bas ave mate yo da se feeling ra ko che ara shayad bayanul dir grani ko che kam khalak pa actual surgery ke bhi ari ba poeshi che ta su kala da khul las o da khul skill istemal shuru ke o ta su le yo da se ټیکنیک درځي چې کم ډیر کم خلکو لورځي. نو هغه خپل ځان کې یو انسپیریشن
صحیح.
دا هغه نه پس نیکسټ ټایم هغه ما ته ویل چې اوس ته کوشش وکړه چې ته دا فرست سټپ وکې, یعنی انسیژن ته ولګې, کټ ته ولګې. ولنه هغه ډیر ګران و ځکه چې فرست ټایم یو انسان باندې نایف کې خودل او کټ لګول هغه پین چې څنګه اکم زی کې پیشنټ ته ما کټ لګول هغه پین ما ته خپل خېټه کې فیل شو. نو اغه نه پس رورو اغه یو اډیکشن شانتي جوړ شو. ماته لګیدل چې زما د هنر بیسټ استعمال هم دا دی چې زه خپل لاسونو باندې سکارو کړم.
صحیح صحیح. تاسو وایئ چې تاسو خپل اولنې سرجری څنګه وکړه دای اغه تاسو بیان کړو اغه احساس هم تاسو بیان کو. نور ته پوښتنه کو تاسو نه چې بیا نور تاسو مخ ته څنګه لاړې. هو دا دی په فیسبوک باندې مونږ ته کتون کو ډیر پیغامونه را پریخي دي. اغه بس غواړم چول ولم. عزت الله خان تاسو ته سلام کوي. حکمل وزیر نذیر سلام کوي او نوران شاه محمد او انتظار حسین دی خو بلا سره لګلی دی ډیر مننه لټ سلیبریټ او ثانک یو فدا محمد لودین دی او سلامونه خويند وسنګ مونږ ډیر خيو ډیر مننه او ګل عالم غرسنی دی او بیا انتظار حسین نور پیغامونه را لګلی دی کس پختنه کول غواړي نو هغه بالکل تاسو کولی شئ چې مونږ ته زنګ ووهئ او په دې فیسبوک کې چې مونږ تاسو ته پیغام پریښې دی د اعلان د کمنټ په برخه کې تاسو مونږ ته د میلمنۍ نه کس پختنه لرئ نو هغه کولی شئ نو ډاکټر مریم عالم خان صاحبې دا به تاسو کو چې پاکستان کې بیا تاسو د سرجری په برخه کې څومره کال تیر کړل او بیا برتانیې ته تاسو څنګه تګ ورپېښ شو
دا سی سا پلان نو چې ما ته انګلند ته راتلل دي زه په پاکستان کې ما 4 ایئرز ټریننګ وکړو په جنرال سرجری کې ایف سی پی ایس ورته وی چې کوم زبونګه مین کوالیفیکیشن یې په پاکستان کې د سپیشلیست جوړېدو د پاره هغه ډیر ګران پروسیس یې هغه کې درې ایگزامز وی هغه کې thesis جوړول وی ریسرچ وی ډیر شي ورک شاپس اٹینڈ کولی روټیشن کولی کافی او گران ڈگری دا پخبل زان کی او کوالیفیکیشن دے اغا چی ما پورا کولو نو اغا پا جنرل سرجری کے وہ وچ مینز چی تاسو دا مختلف قسم سرجریز ہرنیا گال بلیڈر بریسٹ سرجری تھائیروئڈ دا ٹول پکی رازی نو دا چی کل ما ٹریننگ شروع کو زا ڈاکٹر مکین او ڈاکٹر زرین سرا ما ٹریننگ کولو دا دو غٹ پروفیسران دی او سب بکی ٹی ایچ کی دی اغی دوران کې ما فیل کو چې کوم بریسٹ سرجری دا اغی طرف ته ډیر اٹینشن نه ملاوي دو ځکه چې پیشنټ به کوم سټیج کې هم راغی ټول ته به یو قسم اپریشن آفر کېدو یعنی ماسټیکټمی پورا چاتی به ورته اخوا کولا
دا د سینې د سرطان په کیسونو کې کنا
بالکل جی بریسٹ کینسر کے نو ما دا فیل شو چې په دې فیلډ کې د دې میل ډاکټرانو سره خاص انټرست هم نشته او په دې فیلډ کې سره ټریننګ هم نه ملاويږي نو مریضان لږ شانتي سفر کوي بیا ما ریسرچ شروع کو چې اخر په بریسٹ سرجری کې نور دا سه سب کمالات دي دا سه سکلز چې هغه زه زده کوم چې زما دا نور خشي نو ما تدا پتو لگے دا چھو سپیسیفک فیلڈ دے چھو کم تا بریسٹ آنکو پلاسٹک سرجری وی دا غی مطلب دا دے چھو تاسو با کینسر اوبا سے ہم خو آغی دوران با تاسو دا غی مریض چاتی دا سے دوبارہ شیپ کوئی چھے آغا خف کاری آغا تاسو کزمیٹکلی ہم مینٹین کیا یا ریکنسٹرکشن او کئی یا دا سے طریقے سر آغا آپریشن او کئی چھے آغا دا مریض زائع نشی دا آغی فیوچر لک خراب نشی نو چھے ما معلومات اکڑل نو آغی وقت کے پا پاکستان کے دا دے اس ٹریننگ نو دا 2017 خبر دا په پاکستان کې هغه ټایم کې بریسٹ سرجری ایز ا فیلډ یا ایز ا ٹریننګ موجود نو نو ما انګلند ته یو سکالرشپ ته اپلای وکړه او الحمدلله ما ته ملاو شو نو د لاست 6-7 ایئرز نه چې کوم شیز ما یو خوب کتلې وو په 2016 کې چې دا ما ته از د کول دی الحمدلله په 2024 پورې په 8 ایئرز کې هغه ما از ته هم کو او زه په هغه کې فردر ما کوالیفای هم کو او زه هغه اپریشن چې کوم چې کوم ما صرف په کتابونو کې کتلې چې دا سه کیږي
صحیح او ډیره خبره ده تاسو وی چې ما هغه خوب لیدو چې پوره شو نن سبا تاسو خدمات په کوم هسپتال کې دي که هغه را ته بیان کړي خپل هغه تجربه را سره بیان کړي چې شروعات څنګه او تاسو د پاره چیلنجز څو په دې میدان کې ځکه چې په پاکستان کې چې کوم تاسو زده کړې یا تعلیم حاصل کو تاسو وی چې ما غوښتل زنور هنرونه زده کړم تاسو چې بهر لاړې بیا یې کیسې کمې بشي تاسو ته محسوس شو بیا هغه چیلنجونه سو او هغه تجربه را بیان کې چې تاسو اوس نن سبا چرته خدمات ورکوي
دا خو تاسو ډېر ایموشنل سوال وکړو ځکه چې چرالو نو خپل فیملی سره رالم زما هسبند او درې کالو ماشومې سره مونږ برمنګم ته راغلی نو شروعات مونږ د برمنګم نه کړو الته دوه کاله ټریننګ او چې کوم کې جنرال سرجری و نو اوس هم راته هغه ټایمونه یادېږي چې 48 اورز 72 hours on calls بو په انګلند کې چې on call ینو تاسو هاسپټل نه خوځیدې نشي نو هغه پوره روزم کې دی شي 12 اورز پوره شپه هم کې دی شي ویکند باندې هم کې دی شي هغه اون کال ډیر زیات انټنس وی فزیکلی منټلی نو هغه اون کالز منس کې دا سلور سلور روزم راغلي وي سلور شپې راغلي وي چې ما د خپل نور سره ملاقات هی نو شوه یا ویکندز برالل هاسپټل کې چې بشپاش ونه دا څه زه نه او چې کم کې تاسو ریسټ کولی شئ نو ډېر شپې دا سم وی چې ما د هاسپټل په فرش باندې یا د الته یو جماعت وو دا غي په کارپټ باندې په ملاست باندې تیر کړی وی نو دوا کال ډېر انټنس مهنت نه پس چې هغه جنرال سرجری سکل خشو بیا مونږه لندن ته موو شو فردر ټریننګ د پاره نو دوا کال لندن کې تیر کړل هغه دوران کې کووډ راغی نو هغه هم یو ډیفیکلټ ټایم وزه ته چي
بالکل
سخت وخت په خپل ځای او ځکه چې هغه وخت کې زما دویم ماشوم پیدا شو زه د خپل فیلډ نه یو اته نه میاشته ډیسکنیکټ شوم
لری پاتې شوم
ډېر ډیپریشن کې تیر شو ځکه چې تاسو چې فیمیل یې یا مور یې او اټ د سیم ټایم تاسو ډاکټري خو ټیک تا خو چې پاره کې سرجری کوي نو تاسو چې خپل کار نه لري شي هغه کافي منټلی ډیفیکلټ وي تاسو ته لګي چې زه سسیز مې سکوم یا مانه بدا سکل هیر شي لکه چې تاسو یو کال پورې ډرایوینګ ونه کې تاسو کانفیډنس کم شي تاسو ته لګي زوس ګاډې نشم چلولې نو امیجن دا شي تاسو یو انسان باندې اپریشن کوي او وی منس کې اته نه میاشتې بریک راشي نو هغه ډېر ډیفیکلټ ټایم وو خو الحمدلله تیر شو بیا سٹوک آن ٹرینٹ ورته وی یو غټ هاسپټل دی په هغه کې ما فردر ټریننګ وکړو فیلوشپ مې وکړو درې ایگزامز مې پاس کړل نو دې هر څه په بیسس باندې ما ته ایز ا سپیشلیست په انګلند کې ورته کنسلټنټ وی هغه نوکری ملاو شو نو فی الحال زه مانچستر سره جوخت یو خار دی ماکلسفیلډ ورته وی په هغه کې ایز ا کنسلټنټ بریسټ سرجن کار کوم د لاست 2 ایئرز نه
ډیر ډیر
د دې کې یو خبره ساري ز کول غواړم دا هر څه سفر د پیښور نه شروع شوه او ان شاء الله یو ورځ به دا شاید هم په پیښور باندې ختمیږي د تراتلو مقصد
دغه تاسو په ما مخ کې تاسو نه کو تاسو خپل بیان کې چې تاسو واپس تا غواړی خیر به دې باندې نور خبرې کول غواړم خو یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی ای لګ انتظار کړی ای ته به وار ورکو چې تاسو نه سپوښتنه لري سلامونه واستړې مشه
سلام ته وعلیکم السلام ملیا جان سلامونه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او مریم صاحب ته په پښتنه مینا نیکه هلو مینا احترامات خوید او چې تاسو خو او خو پرم پیل کړی
او تاسو پښتنه صدق ملمنینه تاسو ته پوسګه خا د بابر افتخار ټلیفون چې دی اکته شو غوی ته بو یا زل بیا کوشش وکي تر سوچ د دوی سره زمونږ بیا رابطه کیږي ډاکټر صاحب تاسو نه به تاسو کو ام هغه سفر تاسو بیانو چې زما د پاره ډیر سختو او تاسو هغه ټول مشکلات بیان کړل چې د زمکه په فرش پم تاسو شپې کوله خا د بابر افتخار سره زمونږ بیا رابطه شوې د ای تورزو جی بابر تاسو خپل پښتنه وایې ډېر مننه ټینک یو بس کله
کله تاسو ستونزې راځي پښتنه ډاکټر سیبره بداو کما چې په فرانسې کې یا په بهر هیواد کې وا شزینه ډاکټر دې پر هغه خلک کوم قسم عزت په کوم سترګ ورته ګوري نو بل ته پوز داز کوم ډاکټر سیبا ولې تللی دا یعنی باید په کار نه ده چې هغه په پښتونخوا کې ډاکټر سیبا راشي او د خپل زمون کومان دی خو ما دی هغه علاج پکې د پښتونخوا د خلکو د پښتونخوا د خزو باید په کار نه ده ډاکټر سیبا آیا راځي با دوه خپل د علاجونه به کوي یا پدالمات کې به څو وخت
لاګيږي مریم سه ابدار سوال ډېر مننه بابر افتخار ساسو د پښتنې جواب بخپله ډاکټر صاحب ور کیږي ډاکټر مریم دوی تاسو کو چې په بهر هیواد کې یو چې کومه مېرمنه سرجنې یا خزینه سرجنې ته په کم سترګه کتل کیږي د خلکو رد عمل څنګه ساسو سره رویه څنګه بل دوی دا تاسو کو چې او ماغه تاسو چې تاسو نه غواړئ چې واپس خیبر پښتونخوا ته راشه خپل چې کم د ساسو هنر دی مهارت ته د ولس خدمات الټي ورکي
زما په خیال دا جندر چې دی یا خزه یا سړی دا شی په ډاکټري کې راوستل اول خو پکار نه دي ځکه چې اټس اول اباوت سکل اټس اول اباوت نالج نو هغه دا نه میټر کوي چې تاسو فیمیل یا میل یا په پاکستان کې هم ماته ډیر زیات عزت ډیر مینا ډیر دعاګانې ملو شوې دي یو کال پکې ما ایز ا ډیسټریکټ سرجن هم کار کړو او ایز ا خپل پرایویټ کلینیک مې هم اسټابلیش کړو نو چکم زمونږه تور اته رونه دي میلز دي ډاکټران دي یا خپل نارمل خلک دي اغي نماته کله داسې محسوس نشو چې زما جنډر د لاسا وی ته لګي چې زه کم قابلیت لرم یا زدا کار نشم کولای دا وجه الټر ریسپیکټ خ ډیر ملاوي دو تا ماته کله ان سیف یا داسې فیلینګ نه ملو شوی چې زما د جنډر د لاسا زه ډیس اډوانټیج کین په دې ملک کې خبره لګه بدله ده د دې کې خزو او د سړو اډو میټر کینا لکه دا سند چې ته خزه نو ته د شپې والا ډیوټي نشي کولې یا ته د فلانی اپریشن نشي کولې یا ته ته بدغې نس اډوانټیج هم نه ملاوي کې ان فاکټ په پیښور کې بکل کله نایټ شفټ وو نو زما ماشوم وړه وا نو زما کولیګز به ماته وې یاره بس ته کور ته لاړ شه 2-3 بجې به وې د شپې نو هغه به ماته وې ته کور ته لاړ شه تاسو ورو کې ماشوم به دستا ډیوټي به مونږه مینج کو دلته ماته داسې رعایت نه دی ملاوي شه الټا دا سه ډو ما ویلې نو شو چې زلت خزه یم یا زما فیملی د نو ماته تاسو وختي چټي راکې یا ماته آسان ډیوټي لګوي نو دغه خبره خو پکې بالکل نه و اس سچ چې دې دلته مقابله هم د د سکل وا د دې نه و چې ته سینیئر یا ته جونیئر
یا خزه یا سړی
بالکل نو دا محسوس کړم کله نه دا
صحیح
او زه به دا ویل غواړم چې شاید زما پرسنلټي هم دا څه و چې ما خپل هم کله دا فیر یا دا دغه نو چې زه د سړو منس کې کار کوم ما کې خپل هم یو دغه و کنه چې زه نه مایند کوم یو ماحول کې سړی ډیر دی ما ته څه فرق نه پروسی
تاسو په ځان باندې اعتماد دی او دا اعتماد په بنیاد تاسو کله یې نه دا محسوس کړی او تاسو وایي چې د سړو سره په یو ځای می کار کړی دی او چې جک مینه دې محسوس کړی او بل اوریدون کې ټلیفون کړی دی زر زر ورزو چې دوی ست پوس کول غواړي سلامونه ستړي مشي
ډیر مهرباني مالې تا ته ایتا سه مل منی ته ډیر دوا سلام نه یم
وعلیکم السلام ډیر مننه نور جان نوم را ته خو یکم زینم ټلیفون کړی ته پښتنم صدا
زایم یوالی نه یم مالې او دا تاسو خبرونه زه هر وخت او رمزه تاسو زل او ردون کای ما او ته دا ایتا چې کوم خبرونه دوه په دغه کې چې دغه خوان ګیر ولې دا غیتا ډیر لوی کمال دی دا ډیر خپل خبرونه د زیا ورم خو ټلیفون منن د تکلای دی چې کوم دا استفخار دی او چې کوم عادل تو راي دی دا په دې باندې ډیر کولی نظر ور کوي اوازونه کولی اوازونه دی او استفخار وي چې فاکتور خو تا ویل نه راځي ولاته بیا خادي دلته به شي او کوی تا خو هیڅ شي نشته هغه دی چې کله خپل چار یار دکو
تاسو وایې چې نه دی راځي
زه ما چالتا کدا چې چته زندگی صحیح وي ولته صحیح دی مې که ستړي زندگی ده
دا تاسو صحیح تاسو وایئ چې نه دی راځي ولته چې چرته ژوند خي او سب تاسو نوم څه دی
زه کدل علی خان زدرانی مې نیواله نه مالې خوره
ها کدل علی خان زدران رو رډيره مننه ست پختنه کول غواړي د مریم صاحبینه
بس سلامونه وته ما چې څومره ښه کار وکوي ځان دې پاره مخلوقات پاره مسلمان دې پاره موږ به ټول دوا سلامونه وته یي
بنا
خشو خصول بي
ډیره مننه چې تاسو راغله پروګرام تخپل نظر مشریکو جی ډاکټر صاحب دوی وی چې زدران روی تاسو مرزه اوس بس کو اوس تاسو نه تاسو کو بیا چې آیت ل غواړې واپس وکنه
اغه لاست کالر هم دا تاسو کړه او ما ته موګه ملونه شو اصل کې ما چې په خبر پر خودو هغه وخت کې زما د فیلډ لپاره س پروګرس نو ال د ما سکول نه شو ما س از د کول نه شو نو یو مجبوری په ته هټ ال تن راوتیو خو هغه نه پس الحمدلله په خبر کې شوکت خانم هاسپټل راغله دی او برست کانسر یا برست سرجری لپاره یو سپیشلایزیشن شروع شوه دی نو زبا داویم چې زما ال تکم جونیئر کولیګز دي چې کوم په دې فیلډ کې دي هغه ټول سره زما ډیر ریګولر تعلق ته رابطه ده. نو هغه اوس هم د دې پروګرام نه پینځم انټ مخ کې او ډاکټر صاحب ما ته د پیښور نه د خپل مریض تصویر رولېګو او یو راته د زیمبابوې نه رولېګلو
ډیر ښه
او دوانو مانه تاسو نو کړل چې دا مریض دی دا کانسر دی د دې اپریشن ټولو نه بهتر کوم طریقې سره کیږي. نو ما وت خپل اپینین ورکو نه زه خپل په خبر کولیګ سره ریګولر ان ټچ يم. زه کوشش کوم چې زه معلومات کوم چې زما کم آلات پکار دي مطلب بریسټ امپلانټس پکار دي یو سپیسیفک قسمه پروبس پکار دي ایکس ریز پکار دي هغه التلا رسیدلی نه دي. نو چې کوم سکلز په مریضانو اپلای کول غواړم مګې د پاره یو ډېر غټ سیټ اپ پکار دی اکوئپمنت پکار دی. نو هغه زه کانسټنٹ معلوموم چې کوم هدا پورې موږ رسیدلی یو نو په خبر زړه ته ډېر جوخت اوس هم ان شاء الله دسمبر کې به راځم او فیوچر کې دا سه کولابوریشن سوچ کوم چې دا هغه زه ډاکټرانو سره موږ یو ټیم جوړ کو او زه راځم او زه فریکوئنټلی هغه سره د پیشنټ کیر کې حساب لم هغه ټرین کولو کوشش وکوم ضروري
ډېر ښه. زما سو پښتنې پاتې شوې دا دی یو بل اوریدونکو کې ټلیفون کړي وخت ډېر کم دی دوی توار ورکو سلامونه ستړي مشي.
وعلیکم السلام علی تاسو سلامونه او ملمنی تاسو ټول اوریدونکو ته
ستړي مشي درته وایو رور جان نوم مسدې کم زینم ټلیفون کړي دی پښتنه کم زر زر وایي
مننه ارمان من د افغانستان خورجان د زمونږ پښتنو کې داسې اصطلاح ده چې کنری که خدینه ډاکټر یې کړه چې دلته خپل په سیمه کې دا حاصل تورېږي بیا بل سیمه ته لاړ شي ځکه چې ژوند برابر د زمونږ په سیمه کې باید داسې ډاکټر یې دلته روزنه ورکول شي بیا چار ځای ژوند برابر مال ته ځي باید هر څوک چې دلته خپل په وطن کې باید دا څو ځان خپل د وطن لاړ نشي. د زمونږ د افغانستان کې ډیر ډاکټران اوس هم چې ډیر خ ډاکټرانی او ځی خارج ته جوړ شکی ورته ژوند برابر دی باید دار ځ چور روزل چې باید خپل خلکو ته خدمت
وکړي. ارمان نور ډیر مننه چې تاسو ټلیفون وکړو. بالکل ډاکټر صاحب دا خواهش ظاهر کو چې دوی به پراتلونکي کې غواړي چې داسې رابطه جوړ کړي لاړ شي الته نور چې کم ډاکټران دی ته تربيت ورکړي او دوی چې خپل کم تعلیم او زده کړه او هنر حاصل کړي دی نور ته مورسي سو د خیبر پښتونخوا ولستم د دې غټه ورسیږي. ډاکټر صاحب بس تپوس پوکما چې الته چې کله تاسو د خدمات سرانجام کوي نو زیاتره تاسو چې کوم مریضان دي دا غوي مونږه غا کمنټس کتلې دي ما په ویب سټ باندې کتل نو ای ډیر د تاسو نه خوشاله دي څنګه احساسوي چې کله یو مریض صحت یاب شي دای کانسر یا سرطان چې دی خې علاج شي بس واخ ډیر کم پاتې د خپل غ احساس کو بیان کې
بس دا ویل غواړم چې مریض کې دا نه ده چې دا مسلمان دی یا دا کریسچن دی یا دا هندو دی یا انګریز دی مریض مریض دی. نو هغه چې په دنیا په کم ګټ کې وی دا غي علاج تاسو ته هغه رنګي ضروری دی او دا هغه خ کېدل تاسو د پاره هغه رنګي امپورټنت دی. زه به دا ویل غواړم چې دلته هم ما ډیر شي پاکستانی انډین د خپل خلکو علاج کړي دي او روان هم دي د دې خپل خلک د برتانیې د انګریزانو ما دا خصوصیت کته چې او وی تاسو ټریټمنټ اوکي او وی ټیکشینو دا وی ریسپانس هغه رنګ ووم دی هغه رنګ خوګ دی چې څنګه زمونږ د خلکو دی بنتها تو فی ګلونا کارډز چاکليټ دواګانی دا وی خپل طریقه د مونږ ته د اپریسییشن د دواره کول نو هغه مونږ ته ملاویږي نو هغه ساتسفیکشن دلته هم ماته ملاوي شي چې کم زما د خپل خلکو نه ملاوي ته نو الحمدلله دلته هم
پریکټس خروان دي. ډیر ښه. لال بهادر بیبي دردانا چگزي پیر زبير در سمن ودان منګل شاولي خان خټک سلامونه کړې دي صاد الله مومند او فدا محمد لودین نور محمد او دغشان عبدالحکیم ننګيال د سعودي نه او فرهاد الله صفي ډیر مننه تاسو د سلامونو پښتنو لپاره بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي. ډاکټر صاحب اخیره کې به تاسو کو د ټولو اوریدونکو کتونکو ته بس تاسو لند پیغام سوي
دا ډېر ګران سوال دی. زما په خیال چې تاسو څه هم کوئ په ژوند کې کوشش کوي چې هغه ځان ته همیشه یو ګول کړي او چې څنګه هغه ګول اچیو شي. شاید دا خبره ما ته خپل والد صاحب کولی چې تاسو څنګه هغه خپل مقصد پوره کړئ او هغه وخت کې سوچو کې چې زما نیکست ګول څه دی، زما نیکست مقصد څه دی. بل زندگی هم داسې تیریږي چې هر یو ایم پوره کوي او نیکست ایم ته ورځي او درېږي. بنا
ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو نن موږ له وخت راکو. مننه اوریدونکو او کتونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه امید کوم چې تاسو به د خبرونې نه خوند غستې وي. د نورو خبرونو پورې درنه اجازه غواړم. د ځان خیال ساته د الله پامن.
پراونه ته شراخلی د هند او طالبانو اړیکی په کوم لور درومي؟ دا پښتنه چې باندې درې کاله مخکې چې کله طالبانو کابل ونیو واضح و، ځکه چې نیو ډیلی هغه وخت دا خبره کوله چې د افغان طالبانو مشان په کوټه کې وو، له پاکستان سره اړیکې نشته وو، له هغه ځای کابل ته ولاړل، واکه خپل کړ. همغه وو چې هند طالب چارواکو ته شاکړه، خو له افغانانو سره بیا هم بشری مرستې روانې وي. پلسونو سره ټنا غنیم افغانستان ته واستول، د دارو درملو مرسته وکړه، او په جنو نور مواردو کې لنډیوالو مرستندوی مؤسسو سره چې د افغان په وسلو لاسنیوي کاوه کومک وکړ. پروسه ښکال هند یو محتاط ګام واخیست، یو ډیپلوماټیک پلاوی کابل ته واستاوه. په کابل کې خپل ټیټرتبه ډیپلوماټان ځای پر ځای کړل، خو لا هم د اړیکو هغه مر تاود نه و لکه لشاوخه دوه اونیو رئیس چې ځینې کتون کې فکر کوي. د لړم په دروښتمه د هند بهرنیو چارو د مرستيال وزیر جی پی سنگ په مشي یو پلاوی کابل ته ولاړ. لومړی د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره خبري وکړه، بیا د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. تر دې لیدنو کتنو وروسته په بیانونو کې دا خبره وشوه چې د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا خبري شوې دي. افغان سوداګرو ته د ویزو د ورکړې پر مسله خبري شوې دي، او له افغانانو سره د بشری مرستو په تړاو خبرې شوې دي. د اړیکو د پراختیا او له مولا محمد یعقوب مجاهد سره کتنه هغه دوه ټکي دي چې په پاکستان کې یو شمېر کتونکو اندیشمن کړي دي چې نوې ډیلی له کابل سره بیا نشلي کیږي. دا موضوع همداسې ده، دلته لمیلمنو سره چیرو په دې خبرونه کې دوه میلمانه لرو، په حقیقت کې درې میلمانه. یو د پانتون استاد اساق اتمر دی چې د اسکایپ لار را سره ده، بل عزیز احمد زید چې ورسره په خبرونه کې را سره ملشي، یا دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اصرار عالم مومن. لمړی به اتمر صاحب لتا سو ورو څه شي نوې ډلای حڅواله دي چې په طالبانو باندې اعتماد وکړي او روابط بهتر کړي؟ مننه تاسو جناب
مومن صاحب او مزای صاحب سلامونه نیکیله. هند د سیمه په هیوادونو کې یو ډیر مهم صنعتي هیواد دی. هند د پاره افغانستان ډیر اهمیت لري، ځکه کلتوري نظره او د روابطو له نظره هند او افغانستان په تیرو ډیرو کلونو کې دا نږدې روابط ساتلي دي، او هند همیشه د افغانستان د خلکو مراست او کومکت د انګلی دی. په تیر جمهوریت نظام کې هم هند د 3 میلیارد ډالر په شاوخوا کې افغانستان کې پانګونه وکړه، او زیربنایي پروژې، سړکونه، بند برق او د انرژي په برخه کې دوی مراستې وکړلې. په هر صورت د تیر کال نه راپه دېخوا د طالبانو حکومت هم هڅه دا کړی چې د هند سره خپل روابط بیرته ورغوي، او دا چې تیر کالم د هند ځینی ډیپلوماټان کابل ته ورسېدل او دلته دوی د هند په سفارت کې ول. دا په دې معنی و چې د طالبان حکومت د دې غوښتونکی دی چې دغه روابط د هند سره دوی بیرته حیا کې ورغوي. لیکن هند د دغه برخه کې ځینې تشویشونه لري او هغه د ویزی د توزیع په برخه کې چې تر اوسه پورې دوی ډېر سختګیرانه عمل کوي، په دې معنا چې دوی کوشش دا کوي چې هغه څه کسان چې هغه استخباراتي موخې ولري یا طرحګر وي دوی د هند هیواد ته داخل نه شي. تر اوسه پورې مې هند دغسې یو وعده نه دی ورکړی چې دوی ټول هغه افغانانو ته چې دوی غواړي هند ته سفر وکړي دغه فرصت به دوی ته مساعد کړي چې دوی ولاړ شي.
اکبر صاحب وبخښئ، هغه څه خو طبیعي خبره ده چې لا هم روابط ډېر عادي نه دي، د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، لیکن په ممبئی کې کنسولګری طالبانو ته وسپارل ده، طالبانو استازی ته دا راپورونه خبره شوې دي چې له هند به د افغانستان پاسپورتونه افغانانو ته ورکول کیږي، د په دې باندې موافقه شوې ده. او په ځینو نورو مواردو کې هم د هند دریز ډیر نرم شوی دی. سوال دا و چې هند څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟ درې کاله مخکې دغه باور نه و.
خو خبر هم ده دلته تر اوسه پورې دغه اعتماد پر ځای نه دی. هند اوس هم د دې نه ویره لري چې دغه روابط د دې سبب نشي، ځکه د افغانستان نه ځینې د امریکا د قواو نه پاتې سلاحګانې تیر کال په کشمیر کې وموندل شو او هلته ځینې عملیات په دغه برخه کې ترسره شو. نو هند تر اوسه پورې هم داسې کاملا په دغه برخه کې داسې ډېر خلاص نه دی چې د دوی هره غوښتنې ته به دوی ځواب وایي. لیکن دغه روابط اوس کوم چې ما عرض وکړ چې د سیمې هیوادونه لکه چین، لکه روسیه، لکه ایران، لکه د منځنۍ آسیا هیوادونه، یوازې پاکستان په ظاهر کې د طالبانو سره دومره ښه اړیکې نه لري، لیکن هند کوشش دا کوي چې دغه روابط وساتي، وګوري چې په افغانستان کې څه انکشافات روان دي، حالت کوم خواته ځي، دوی هغه واقعي تصویر د افغانستان ولري. نو ځکه هند لیواله په دې دی چې دغه روابط ورغوي، او لکه چې تاسو ویل بمبئی کې هم د دوی کنسول منلی، او لکه چې رسنیو کې راغلي دغه پاسپورتونه او ویزې او دا خبرې د هند د بمبئی د کنسولګرۍ نه اجرا کیږي.
مننه مومن صاحب، په مشال رادیو کې تاسو څه خبرونه لري چې د پاکستان خبرګونونه په دې د هیات په برخه کې څه دي؟
په دې هیات کې تاسو یا چې نو دوی په چابهار باندې خبرې کړې وي، دا چابهار خبر هم پکې راغلو چې د افغانستان او د هند ترمنځ د کاروبار لپاره باید دغه لار وکړول شي. نو په اغړه باندې که تاسو ګورئ نو د پخواره حصے د 2002 او 3 نه وروسته چې کومې خبرې روانې دلته په ایران باندې بندیزونه دي، نو دا غي د وجنه هند زړه نازره دي پاکستان ته پته ده چې یا پاکستان په دې پوهیږي چې په دغه لار کې ډیسیډر پرمختګ نه کیږي که چا بهر دغه تاسو ګوري، ځکه چې د افغانستان زیاتره تکیاغه د پاکستان په بندرونو باندې ده، د پاکستان په لارو باندې ده، او پاکستان دغه نه ګټه هم پورته کوي. خو کبل خو یو څه اندېخنې سره کنسنس خو رامسته شوې دي چې زره پاکستان ملي رسنې ګورم، خو هغه هغه مره دغه نه دي دا تشويش نه لري. او که تاسو ګورئ نو اتمر صاحب هم دغه اشاره وکړه چې په ظاهري خدا سي ښکاري چې پاکستان او افغانستان موجوده دي کې هغه ترنګلې دي، او دغه سي که تاسو ګورئ نو د پخوار هيسي په پاکستان باندې دغه تورن لګیدل چې دوی د افغان طالبانو مرسته زکه کوي د افغان حکومت جمهوریت حکومت خلاف چې کوم پخوانی حکومت چې دوی غواړي چې په کابل کې د هند اغیز مخنیوي وکړي. او بیا تاسو هم کتل چې کله کابل سقوط وکړو نو د پاکستان د استخباراتي ادارې دغه وخت مشوره غمل تک لاړې، د پاکستان د هغه وزیر اعظم هم ویل چې افغانانو زنجیرونه وشلول د غلامۍ. نو دا خبره خو من سره له پاکستان کې ډیرو سیاسي ګوندونو هغه کوم د کابل سقوط او هغه ومانځي او قسم لا. نو هغه څه مخترل خدای باوجود به تاسو وکتل چې په پولو کې انخته رواني د پاکستان او افغانستان کوم کاروبارونه چې دی ترانزټ چې دی نو زمونږ تیر ورځ چې کوم خبرې کېدلې د د افغانستان او د پاکستان د کاروباري خونې چې کوم مشر دی شاهد حسین ناغه ویلي چې هغه 50% نم چې کوم دی هغه کم شوه دی نو بل خو بیا پاکستان هم دغه خبره کوي لکه د اسلام آباد د سولې مطالعاتو مرکز دی هغه دا خبره کړی چې په یوازې په اکتوبر میاشت کې 198 کسان هغه په طریق طالبان پاکستان په وسلوال بدون کې وجل شوی دی او هغه وسلوال چې دوی دا تور لګی چې دا د افغانستان کې میاشت او بیا افغان طالبان دغه تور نردی نو مطلب مې دا دی چې د پاکستان او افغانستان اړیکې په ظاهر باندې هغه ترنګل ښکاری
البته محمد صاحب هغه ته اشاره وکړه د پاکستان او د افغانستان تجارت ته د هند د حیات له سفر روسته چکه راپورونه خبره شوې ده په تیرو لسو میاشتو کې د اوسنی افغانستان او هند ترمنځ تجارتي روابط نسبت چین او افغانستان ته زیات دي څه باندې 400 میلیون ډالر تر رسیدلې ده په تیرو لسو میاشتو کې لیکن اتمر صاحب طبي خبره ده د شک په حساب باندې خو څوک ویل چې دا روابط بهتر دي سم دي په غیاب کې څنګه دي لیکن جن هندي چارواکي مثلا د دوی یو مشهور خبريال د پلک شرما چې تحلیلونه هم کوي هغه دا وایي چې ورو ورو نوې ډیلای په کابل باندې دا باور زیاتوي چې دوی له پاکستان سره په یو کشته کې نه رسپاره تاسو څه فکر کوئ؟
متاسفانه فکر کوم چې دغه مناسبات د اوسنی حکومت او د پاکستان دا ډیر عمیق دی یعنی دا لکه چې مومن صاحب ویلې زهم په دې عقیده یم چې دا مناسبات هیڅکله نه خرابیږي ځکه د دې تاریخچه په اصطلاح د دېرش څلوېښت کلونو نه په دې خوا دی او پاکستان او مخصوصا د پاکستان استخبارات ډیر خلاص لاس دوی سره همکاري کړی دوی ته تحصیل ورکړی ځای ورکړی هغه اصطلاح لوجستیکي برابر کړی ټرینینګونه
همدې برخې وغوښتې ستاسو خبره نیسم خو همدغه ورته کارونه د مجاهدینو له مشرانو سره هم کړي وو خو بیا له هغوی سره روابط بېرته خراب شو
مجاهدین مشرانو سره داسې و چې مجاهدین کله ولیدل چې کابل وران شو افغانستان وران شو اتا د کورونو د برېښنا تر موزی پورې دوی پاکستان ته اردوی رنګ ټول زمونږ زیربناګانې فابریکې دوی کباړ کړې لیلام کړې پس له هغه نه د هغوی عقل سر ته ورغی چې وروره مونږ خو استعمال شوي یو هغه وخت و چې پاکستان هم د مجاهدین نتیجه نه شو اضافه توقع نه وه یا دوی نه کوم امید دوی نه درلود چې نور به څومره دا وطن وران کړي هغه اخري هدف ته رسېدلي وو نو ځکه پاکستانیانو په مجاهدینو باندې چلیپا کش کوده او بل ګروپ یې تر خپل ټریننګ او تربیه او ترلاس لاندې ونیو چې هغه دغه طالبان دي اوس د طالبان په وسیله دوی غواړي هغه هدف ته ورسېږي کوم چې د دوی ستراتیژیک موخی دی دغه چټی پیم چې افغانستان کې دی دا په خاطر دی او ستراتیژیک هدف افغانستان ته استول شوی او په دغه بهانه پاکستان دغه حق ځان ته ورکوي چې ورو ورو خپل د مداخلې زمینه
مننه اتمر صاحب مننه چې تر دې ما د ما په خبرون کرا سره وی عزیز احمد صاحب هم په خبرون کرا سره مل شو نور په بحث له هغه سره دوام ورکم احمد صاحب د اتمر صاحب خبرې چې هغه پرې باندې شک کوي چې د پاکستان او د افغان طالبانو روابط خراب وي لیکن بل لورته د هند اعتماد یعنی څه آیا په دې باندې مشتاق افغانان په دې شکل باندې پوي شو لیکن هن چې په سیمه کې یو لوی قوت دی یو ستر اقتصادي قوت دی او د 2014 کال د نړۍ تر ټولو اقتصادي وده تر ټولو زیات ده او په 2015 کال کې هم پیشګوئی دا شوې ده چې تر 5% به اقتصادي وده زیات وي. هغه څنګه په دې نه پوهیږي؟ ستاسو نظر.
مننه ډیر زیاته. زه بیا هم تاسو ته او درنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته ټول ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او هیله لرم چې ټول به ان شاء الله روغ او جوړ اوسئ. ما البته یو څو وخت چې په افغانستان کې وم نو د سولې په بهیر کې مې یو څه اندازه کار کړی ده. نو ما به د دوستانو سره همیش دا خبرې کولی چې ګوري یو مشکل چې د پاکستان له افغانستان سره لري هغه یو ستراتیژیک مشکل ده او هغه داسې نه ده چې حل کېدونکی ده. هغه پاکستان په هیڅ وجه باندې نه حل کوي او نه یې حل کول غواړي. او هغه مشکل دا ده چې ما ورته البته مثال ورکوم هغه وخت کې باجوا لوی درستیزو ما ویل تاسو باور وکړئ چې کچیرته باجوا هم د افغانستان د جمهور سي نو پاکستان به بیا هم ورسره خپل لاغه کوي خپل مخالفت کوي. نو په دې خاطر باندې افغانستان زه فکر نه کوم چې افغانستان دی پاکستان دی په هیڅ وجه باندې افغانستان سره ښه روابط وواړي چې جوړ کړي او هغه غواړي تل په همدغه کې تکل کې ده چې په افغانستان کې یو تشنج باید په هر کله موجود وي. نو هغه لپاره دا مهمه نه ده چې که طالب ده که جمهوریت وو که له جمهوریت نه مخکې د مجاهدینو نظام وو که له هغه نه مخکې د کمونستانو نظام وو که هر څوک وو خو منتها هغوی هیڅکله هم نه غوښتل چې په افغانستان کې یو آرامي راسي او اوس هم نه غواړي. راغلو د هند مسلې ته. هند په تاسو سره همدغه کوم جنجالونه چې پاکستان خلقوي په افغانستان کې او د افغانستان او افغانانو کې تقریبا د دوی په مقابل کې یو حساسیت پیدا شوی ده. نو هند بلته یو ډېره ښه ستراتیژیکه لوبه په مخ باندې بیایي او له هغه موقف نه له هغه موقع نه استفاده کوي د پاکستان په خلاف باندې او دوی کوشش کوي چې افغانانو ته ورنږدې شي. که هغه د مثال په توګه که د کمونستانو په دور کې وو هم په 1971 کال کې چې کله افغانستان کې خلق او پرچم ګوند هغه ته راغی قدرت ده هندوستان اولین مملکت چې افغانستان حکومت په رسمیت باندې وپیژنده.
دوما مثلا احمد سبو بخشه او بخشه استاس خبر قطع کوم له پخوا زمانه را ورسته مثلا د طالبانو په تیره دوره کې په د تخار په خواجه بهاودین کې د هند د پاوز یو ډلګي میشتوه او د شمال د ائتلاف د ټپیانو درملنه کوله. نو هغه هند چې له شمال ائتلاف سره په غوښ کې د طالب په ضد باندې مرسته کوله اوس څنګه طالب تورنشل کیږي؟ دغه سوال مهم دی.
بس چې ګوره سیاست کې خو موږ تاسو ټول معلوماتونه ډیر لرو په سیاست کې دایمي دوست او دایمي دښمن نشته. دا نه څوک دی چې دایمي دښمن کېدلی شي او نه څوک دی چې هر سیاست هر کله په منافعو باندې ولاړ دی هر چا. نو دلته هم خپل منافع ګوري. نو تاسو وکړل چې البته څو موده مخکې په هغه کې په هندوستان کې حتی د افغانستان سفارت خپل شکایتونه وکړل. د جمهوریت سفارت په اعلان کې په افغانستان کې د هند اړیکې ډېرې زیاتې نږدې وې له جمهوریت سره. اما کله چې طالبان قدرت راغلل نو هغه سفارت باندې دومره فشار راوړ چې بالاخره روابط ورسره ښه نه شول. نو زه فکر کوم چې دلته په سیاست کې هیڅکله دایمي دوست او دایمي دښمن موجود نه ده. هر سړی د خپلو منافعو په خاطر باندې روابط خپل ساتي.
اما زه سبو به حساس خبرې پریکړې زمنګ په دې وروستیو کلته کې په سیمه کې چې کومه پوهان دي په خبر پښتونخوا په الته کې کوم پوهنتونونه د غوښ استادانو زمنګ خبرې شوې دي. دا غوښ دا چې ښکاری چې د کومې انخدې کې په پرسک په پولو کې کیږي د پاکستان افغانستان ناغو چې دا د دې لپاره کیږي چې پاکستان نړۍ ته دا یو تاثیر ورکړي چې مال په ما موږ ورزو دلته کې وسم ترګریشته دي. ځکه چې تاسو خیلی پاکستان ترګریزه چې کمی پیسې ورکړل کېدی د نړیوال لوخا اته ډیر هدا کمی شوی دي. دغه سي افغان طالبان هم دوی دا خبره کوي چې هغه دا کوشش کوي چې په هواد دنه د خپل ولس باور په ځان پیدا کړي چې زمونږ د پاکستان سره داسې تعلقات نشته دي. دغه سي دغه خبرې دوی دا کوي او بل درک دوی دا خبر هم کوي چې دغه د افغان طالبانو دوی د پاکستان پاسپورتونه استعمالوي. دغه سي دوی خپلوان وسم په کراچي یو ځکه کاروبارونه لري. نو دغه تاسو څنګه ګورئ؟
ګوري داسې دا چې دغه دی په سرحداتو کې نښتي دا په سرحداتو کې نښتي دا یو معمول خبره ده په ډیرو مملکتونو نورو مملکتونو کې هم دغه رقم کیږي د هغه مملکتونو چې البته یو له بل سره درست ټاکلي حدود نه لري هغه همیش کله کله همدغه رقم کیږي که تاسې د چین او حتی د چین او د هندوستان پولې سره وګوري که تاسې د پاکستان او د هندوستان پولې سره وګوري په همدا شکل باندې په منځنۍ آسیا کې همدا شکل بیا په افغانستان کې خاصه توګه په افغانستان کې په تعصب سره چې د پاکستان په ضد باندې دغه ملي احساسات د خلکو همیش راپارېدلي ښکاري له شروعنه البته او هغه د افغانانو ګناه په دې کې نشته ده هغه البته د پاکستان د پالیسیو یو محصول ده نو په دې خاطر باندې زه فکر نه کوم چې عدد یو سختګي مسله وي یو جوړه سوې مسله وي چې هند وبخه چې پاکستان او د افغانستان په د ډیورنډ په کرښه باندې د دواړو فوجونو یا د دواړو قواوو ترمنځ څنختي وي کې نه دا نه ده زه فکر کوم چې دا یو هغه مسله ده جوړه سوې مسله نه ده دا وخت نا وخت را بسیره کیږي تاسو فکر وکړئ چې په چمن کې فرضاً کله چې جګړه ونښتله هغه د یو سپینګیری سړي او د یوې ښځې په خاطر باندې ونښتله ځکه چې د پاکستان خاصه داران و یا ملیشو افغان ښځه بې عزته کړله افغان سپینګیری بې عزته کړه او بالاخره د دوی احساسات په هغه باندې راغلله په جوش باندې راغلله په هغو باندې ننګه وکړله او ونښته منځته راغله په همدا رقم په تورخم کې په همدغه شکل باندې سوي دي دا احساسات راپارېږي د خلکو
دا یو جوړه سوی مسله دي سره موافق نه یم احمد صاحب چې بیرته د هند روابطو تراشو تاسو څاټ کال کوي که چیرته د هند روابط له طالبانو سره نور هم تاو دشي لکه څنګه چې هندیان وایي او د چابهار د بندر لاري له دوی سره روابط بهتره کی آیا هند به وټوانی چې پاکستان په سیمه کې اړخ ته پلیشتي او افغانستان سره روابط بهتره کی په دې شکل
نو زه فکر کوم چې دا اوس تیار اړخ تکړای د تدبیر هدا پوری تاسو فکر وکړئ یو ګوري د چابهار بندر یو ډیر مهم او اساسي بندر ده او ډیر مهم رول لوبوي په افغانستان کې له افغانستان سره د هند په تجارت کې ځکه چې دا اوس تر اوسه پوری یو وخت داسې و چې افغانستان متکیو تقریبا 100% متکیو دی پاکستان په لارو باندې اما اوس هغه نه اتکان نه لري اوس پکې افغانستان ځانته نورې لارې پیدا کړې دي او اوس هم د نورو لارو د پیدا کولو په تکل کې ده داسې وګوري له هند سره له چین سره فرضاً د مثال په توګه لارو ورغول سو همدا رقم منځنۍ آسیا سره له هند سره
د چابهار مخکې وبخشي مومند صاحب دې ته اشاره وکړه چې په ایران باندې بندیزونه دي نو دغه له خاطر چابهار ډیره وده نشي کوله او هند هم په دې باندې پوهیږي تاسو له دې سره هم نظر
یاست دې سره بل یو خبره مو بخې کوم هغه دا چې هند د یو ملما هیواد په هیڅ باندې په چابهار کې لګې دي انویسټمنت کوي او د لسو کال لپاره ورکړې دي او د دې لپاره هم ورکړې دي چې آیا د لاسو کالو کې چې دوی کومه کارکردګي و دغه په بنیاد باندې دوی سره بیا ایران تړون سیوا کوي بلخو کې به تاسو ګورئ د پاکستان پورت قاسم دی کراچي بندر دی هغه د وړاندې نه استابلیش دغه دی بندرونه دي د دې علاوه بیا چې تاسو ګوادر وګورئ نو پاغه باندې سباند یو بلین خرچا هغه چین کړی دا نو که تاسو وګورئ نو دا گوادر بندر د پاکستان دغه سي کراچي بندر پورت قاسم او بیا سیستان بلوچستان کې به چا بهر بندر دا ټول په یو دغه کې پراته دي او ولکي چې دې
ما خو بخښي دلته خو د لپاره چې باس د تجارت خو تلاړ نشي دلته خو بیا بل خبره ده چې هند له پاکستان سره هیڅ د پرتلې نه دی چې څومره مهم دی یعنی هند که کم څوم افغانستان ته راستوي یا افغانستان ورسوي هند په سیمه کې ډېر لوی قوت دی هغه د واشنگتن حتی د چین سیال په سترګه ورته ګوري لیکن تاسو احمد صاحب څه فکر کوئ چې دا سوال بیا هم مهم دی ډونالد ترامپ راغلی دی د جنوري په شلمه باندې لوړه کوي لاغه ورسته د سیاست د سشکاری تر اوسه پورې د کتونکو په باور چې په ایران باندې فشارونه زیات کی که په ایران باندې فشارونه زیات شول بیا به هم چابهار اهمیت ولري
دسی دسی چابهار ناتی افغانستان استفاده کیده درسته دی چابهار دی ایران په خاوره کیده خومن ته چابهار نه با کچیر افغانستان استفاده کی نو هند ک دوم رډی او یو بک ایران ته دوم رډی رګټ نه ون رسیږي نو زه فکر کوم دته یو ډیپلوماټیک نزاکات موجود ده نو په چابهار لاري د افغانستان په تجارت باندې شای ډیر زیات تاثیر ونه لري د ایران باندې زونه ځکه چې آلته کېدلی شي بعضې ګارانټیانې بلته نه اخلي چې دی کې د هند مال ولاړ نه سي دی کې د هند صادرات ونه سي یا اون وخت د ایران صادرات ونه سي د ایران مال را نه سي یا ایران ته مال را نه سي نو که چېرته افغانستان دغه اطمینان ورته ورکړي او هند هم دا اطمینان ورته ورکړي چې دا کوم چې زه واردوم له افغانستان نه او یا افغانستان ته زه صادروم هغه صرف د افغانستان مربوط دي او افغانستان ته به ځي او افغانستان به راځي زه فکر کوم چې دا ډیپلوماتیک نزاکتونه کېدلی شي په نظر کې ونیول سي دا یوه خبره دومه دا ده چې دغه لکه مومن صاحب چې مخکې خبره وکړله د ګوادر مسله او د کراچۍ د بندرونو مسله واخن د کراچۍ بندر افغانستان تجارت لپاره یو ډېر ښه رول لوبولی ده او په تیرو تقریبا د جمهوریت په شل کلنه دوره کې هم ډېر زیات ښه رول ولوباوه ډېر پاکستان ډېر ورنه ګټه وکړله اما دا چې اکثره دوستانو کېدلی شي تاسې هم له دې نه زیات خبرې یاستئ هغه مالونه چې د هند وایي د نورې نړۍ د افغانستان ته راتللې د کراچۍ له لارې هغه به ډلمریچ خوړ هغه د مثال په توګه په میاشتو د کراچۍ په بندر کې بند وله او هغه اوس هم همدغه رقم حالت روان ده تجاران ډېر زیات په مشکل سره مخ دي او په تاسو سره پاکستان دغه یو اپورچونیټي یا یو مهلت چې لري دا نور هم له لاسه ورکوي افغانستان سره نه تنه چې دوی روابط البته مخ په خرابېدو دي افغانستان سره کېدلی چې دا روابط بیخي ختم شي یا د مثال په توګه که چېرته پاکستان اجازه ورکړي د افغانستان صادرات په ډېر اسانۍ سره د پاکستان له لارې تللی شي چې هم پاکستان ته نفع رسیږي او هم افغانستان ته او هم هند ته خو په تاسو سره چې دغه کار پاکستان نه کوي اوس د انارو صادرات دي د نور زراعتي محصولات دي یا د مثال په توګه غالۍ دي یا داسې وچې میوې دي چې هغه په اسانه باندې د پاکستان له لارې هندوستان ته تللی شي ورنه ګټه اخیستلی شي
بلکل
په تاسو سره چې نه ورنه اخلي
مزه صاحب شیبر صاحب ما د بی بی سي او رپورټ کتون هغه چې سو وخت کې به کال کې او یا زره کنټینرې ته پاکستان د بندرونو د لارې افغانستان ته تللی هغه اوس و زره تر کمی شوې دي نو د باوجود د دې چې په 1915 کې چې کوم د ترانزټي سوداګری تړون شوی وو کنونشن وو دا وسی بیا په 2010 د پاکستان افغانستان د ترانزټي سوداګری چې کوم تړون وشو نو هغه پاکستان مکلفې چې افغانستان ته لارور کی زکه چې افغانستان په وچه کې پاتې هواد دی دغه سي پاکستان خلاف قانوني کاروایی هم کې دي شي دغه تړونونو ته پکاتو باندې او د کنونشن ته پکاتو باندې نو احمدی صاحب نو سماده پښتون لري چې دغه لور ته ولی افغانستان نه دي ساسو په خیال باندې
او د سي دا جناب مومن صاحب چې افغانستان کوخه کړی دا کوخی کړی دا اما خبره ده چې په تاسف سره بیا هم زه دا وایم چې پاکستان هغه ژمنو ته په تعهد کې پاتې شوی نه ده هغه هر تل دا ژمنې ماتې کړي دي اوس تاسې وګورئ که په نظامی ډګر کې هم افغانستان به تل پاکستان ته کوشش کاوه چې اردو وایي چې ګوره دغه رقم مشکلات موږ لرو د جمهوریت په دوران کې دي او دای تاسې له طرفه دي او یا د اقتصادي مشکلاتو په حق باندې خو هغه هېڅکله دغه تعهدونو ته دغه قراردادونو ته دي او تجمن نه ده پاتې سوی نو یو د اشرف غني ډاکټر صاحب اشرف غني د حکومت له لویو لاسته راوړنو نه یوه دا هم وله چې بالاخره هغه احساس کړله کنه چې کله د اشرف غني صاحب کله قدرت ته ورسېده نو دی لاړه نو نه تنه له سیاسینو سره حتی له نظامینو سره ټولو سره جدا جدا وکتل حتی موږ او تاسې راپورونه ولوستل او حتی د ډېرو انتقاد هم ورباندې وسوې دی جی ایچ کیو ته لاړه له کسانو سره یې خبرې وکړې چې ګوري او باوجود دې چې هند ورته یو دعوت هم ورکړی وو خو ده د هند دعوت را قبول نه کړ تر څو د پاکستان د پخپله باندې ولاړ نه چې او ده وغوښتل چې د پاکستان سره خپل روابط
رسیدلی څه اټکل کوي چې د هند روابط به له د طالبانو تر واک لاندې کابل سره به تر شي او کنه د روابط په همدغه سیو حالت کې پاتې ولا کوس چي
دا پاکستان په روابط پورې اړه لري چې څنګه پاکستان افغانستان سره څنګه روابط غواړي چې جوړ کړي. که چیرته پاکستان د افغانستان مشکلات په نظر کې ونیسي او د افغانانو او د افغانستان د حکومت هغه مشکلات په نظر کې ونیسي او دوی وغواړي چې حالې کې او افغانستان ته لاس د دوستۍ ورکړي، د واقعي دوستۍ البته، ورته وایي چې زه تاسو سره یو ښه ستراتیژیک پارټنر په هره ساحه کې جوړېدلی سم. زه فکر کوم چې د هند اړیکې به په افغانستان کې دومره ډېرې زیاتې قوي نه سي. خو که چیرته پاکستان دغه ستراتیژیک پارټنرشپ له افغانستان سره ونه کړي او افغانستان ته بیا هم په اخلاص سره د دوستۍ لاس ورنه کړي او په همدغه شکل باندې لکه څنګه چې 1948 کال نه راپدې خو د هیڅ حکومت سره د خپل هغه عهد او وفا او قرارداد او دا نه دي ساتلي او په همدې شکل طالبانو له حکومت سره یا موجوده امارات سره هم نه ساتي، نو دا به بالاخره امارات دې ته مجبوره کړي چې له پاکستان سره
بل روابط کم کی او روابط له هند سره ډیر سي. احمد صاحب ډیر مننه په خبرونه کې مبر خر سره واخصه محمد صاحب له تاسو څخه مننه او اتمر صاحب چې د خبرونه په پیل کې را سره لاغو یم منندوی یم لیدونکو او اوریدونکو هم مننه.